السلام علیکم د څلورو بجو د خبرونه یو ساعته ده نن د یکشن بی ورځ ده د لړم یا عقرب 9 د نومبر 6 دا یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلو د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. تب د اصل کې ده چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره طالبانو په افغانستان کې نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یوه ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه سوي او 24 تنه نور ټپیان سوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې سوې ده. ښاغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابله د مزار شریف پر لوري روان و چې تېره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنګ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسېدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي، له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلي کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تېرې یکشنبې په ورځ د یوه نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. په دې پیښه کې یو پاکستاني پوځي وژل سوی او دوه تنه ټپیان دي. تر دې مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وه تر هغو چې قاتل نه وي ورسپارل سوی دروازه به د هر ډول تګ راتګ پر مخ تړلې وي. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړې چې د کردانو ډلې په نښه کړې دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تېرې اونۍ د چاودنې مسؤلې ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په یو اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنګي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK پر مرکزونو او د ولسي خوندیتوب پر قطعاتو حملې کړې دي. د اعلامیې په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 150 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزي برخه کې د تېرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل سول او تر 80 زیات نور ټپیان سول. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څنګه راډیو فردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یو تورنمنت کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي. دغه میرمنه په سپتمبر میاشت کې په بشپړ ډول د حجاب نه رعایت په تور نیول سوې وه او د پولیسو په توقیف کې سا ورکړه. دا په 1990 کال کې تر اسلامي انقلاب وروسته په ایران کې تر ټولو پراخ لاریونونه ګڼل سوي دي. او د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام مسابقې نن د قطر پلازمینه دوحه کې پیلېږي. لومړۍ مسابقه د کوربه هیواد قطر او ایکوادور ترمنځ پلان سوي ده. دغه مسابقه نن یکشنبه د کابل پر وخت د شپې 8:30 پیلېږي. د دوشنبې پر ورځ د ایران او انګلند، سینیګال او هالند د امریکا متحده ایالاتونو او ویلز ټیمونه سره مخامخ کیږي. د فوټبال د سرشکل نړیوال جام سیالۍ چې د دوه شی ودونه پکې برخه لري د دسمبر میاشتې 13 نیټې دوام کوي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه اوریدل. د دې خبرونه په راپورونه کې اوري. نن د ماشوم نړیوال ورځ ده، خو په افغانستان کې د ماشومانو وضعیت ناوړه بلل شوی.
پایمال کړی ده، دا غوښتنه لري چې هر سیزن زمونږ مکتبونه زمونږ په مخ پرانیشي.
د کابل ځینې اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پر تاک سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې چې دې مسالې دوی ته ستونزې پیدا کړې دي.
ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو څراغ هم یو شی نه ست چې کینو.
دا هم وایي چې په لومړي وار د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه چې هغه توان ورکړي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی. تر څو میاشتنی ځنډ وروسته د خرسون او د اوکراین د پلازمینه کیف ترمنځ د اورګاډي تګ راتګ بیا پیل شو. د نورو مطالبو تر څنګ د ورکو اجزانو پروګرام په همدې خپرونه کې اوریدلی شئ.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
ورزو د دې خپرونې د راپورونو برخه ته. نن د نوامبر میاشتې شلمه د ماشومانو نړیواله ورځ ده. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسې حال کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو له شپږمو ټولګیو پورته نجونې له ښوونځیو راګرځول سوي، نو دې چارې د دوی میندو او پلرونو ته اندېښنې پیدا کړې دي. په افغانستان کې د یونیسف استازی وایي زده کړې د هر ماشوم حق دی او ملګري ملتونه چمتو دي چې د نجونو د ښوونځیو په بیا پرانستلو کې د طالبانو له سرپرست حکومت سره مرسته وکړي. دا هم تفصیل
بهره د اتم ټولګي زده کوونکي ده. بهره په تیرو دریو کلونو کې د ښوونځي تر څنګ په ښار کې قلمونه پلورل او خپلې 15 کسیزې کورنۍ لپاره بې پیسې ګټلې. بهره وایي لکه چې د طالبانو حکومت یې پر مخ ښوونځی بند کړ، نو ټوله ورځ به په ښار کې کار کاوه، خو ادعا کوي چې یوه میاشت مخکې طالبانو هغه د کار پر مهال ونیوله او له شپږ شپو زندان وروسته یې ترېنه ضمانت واخیست چې له دې وروسته به په ښار کې کار نه کوي.
بیا کار ته ور وګرځېدم او فکر مې کاوه چې دوی به ماته څه ونه وایي، خو کله چې کار ته لاړم طالبانو موږ ونیولو، ویې وهلو او راته یې ویل چې ولې له کوره نه وځئ. موږ خو کاریګر نه درلوده، نو یوه شپه یې په څلورمه اوزه کې بندیانې کړو، بیا یې بادام باغ ته بوتلو او هلته یې بندیانې کړو، بیا یې بوتلو پلچرخي ته او ویل یې چې تاسو باید بندیانې شئ. موږ ورته ویل چې موږ څه ګناه لرو. څلور شپې پلچرخي ته پاتې شو. له هغه وروسته یې زموږ شستونه واخیستل او راته یې ویل که بیا له کوره راوتلی وی نو شپږ میاشتې مو بندي کړو، نو اوس زه کار نشم کولی او په کور ناست یم.
د نوموړي د ادعا په اړه مو د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع ټکور او د کابل امنی قومندان ویان خالد زدران وپوښت، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. بهاره وایي چې شپږو نورو کم عمر نجونو هم له دې سره په ښار کې کار کاوه، خو طالبانو هغوی هم ونیولې او د ضمانت له اخیستو وروسته یې په کور کېنولې. د بهاره پلار ناروغ دی او مور یې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې د طالبانو حکومت له دوی سره ژمنه وکړه چې ورسره به مالی مرسته کوي، خو په تیره یو میاشت کې له دوی سره هیڅ راز مرسته نه ده شوې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومانو د ملاتړ وچی صندوق یونیسف استازي محمد اگ ایوا د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپل ټویټر لیکلی چې د میندو او پلرنو لپاره دا ډیره ستونزمنه ده چې زوی د زده کړې وکړي خو لور ته د تعلیم اجازه نه ورکول کیږي. ښاغلی ایوا وایي چې ښځینه روغتیایي کارکوونکي د انسانانو د ژوند په ژغورلو کې خورا مهم رول لري او د ښځینه روغتیایي کارکوونکو روزل تر ډیره د لیسې دورې پورې تړلې ده. له همدې امله د ښځو له ونډې پرته د یو بشپړ صحي سیستم لرل ناممکن دی. حاجره د نهم ټولګي زده کوونکي وایي ورور یې هره ورځ ښوونځي ته ځي، خو څه باندې یو کال کېږي چې طالبان هغې ته ښوونځي ته د تلو اجازه نه ورکوي او دا دوګونی چلند هغه ډیر ځوروي.
مونږ دا دوه کاله د مکتب نه پاتې اوسو، طالبان اجازه نه راکوي چې مونږ مکتب ته لاړ شو. په دې حال چې د ما ورور هره ورځ مکتب ته ځي او د مونږ حق پایمال کړی ده. دا غوښتنه لري چې هر څه زر زمونږ مکتبونه د مونږ په مخ پرانیزي.
له 1950 کال راهیسې هر کال د نومبر شلمه د ماشوم نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. دا ورځ په دې هدف لمانځل کیږي چې په نړیواله کچه ماشومانو لپاره ګډ کار وشي، عامه پوهاوی زیات او د ماشومانو پالنه ښه شي. د غرض د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب لپاره په 1990 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون د ملګرو ملتونو لخوا جوړ شو. که څه هم چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کړی، خو په تیرو کلونو کې د جګړې پر مهال د ماشومانو د حقونو د نقص ترڅنګ په تیر څه باندې یو کال کې د نجونو پر مخ لږ شپږمو ټولګیو پورته د ښوونځیو بندیدل د دغه کنوانسیون تر ټولو ستر نقص بلل کیږي.
عمردل چې د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په داسل کې چې په افغانستان کې هلکان ښوونځیو ته ځي، خو نجونې لا هم اجازه نه لري چې تر شپږم ټولګي پورته نور تعلیم وکړي. بلخوا د یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوالې ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو لوړ ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 میلادي کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک کېدل منزل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د یونیسف دغه چارواکي ویلي، په افغانستان کې باید ټول ماشومان وکولی سي ښوونځیو ته ولاړ سي. له مدني فعالې او د ماشومانو د ارواپوهنې له متخصصې رنګیزې نور څخه مې د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې په افغانستان کې د ماشوم نړیوالې ورځې لمانځل څه معنا لري؟
ګوري، افغانستان اوس مهال په ټوله معنا د ماشوم لپاره دوزخ ګرځېدلی دی. دا یوازې د ښوونځیو د محرومیت خبره نه ده، یا دا چې افغان نجونې ښوونځیو ته نه ځي، پر مخ باندې دروازې تړل شوي دي او هلکان ښوونځیو ته ځي نه. د هلکانو ښوونځي هم په مدرسو باندې اړول شوي دي. دا چې هلته څه ورښودل کېږي، څه ورسره کېږي، څه ورسره روان دي، په دې باندې هم څوک خبره نه کوي. او بل دا چې افغان ماشوم اوس مهال د لوږې سره مخامخ دی. د ملګرو ملتونو د رپورټ په اساس باندې د ورځې 250 ماشومان سوی تغذیې څخه مري. راغله د ماشوم د کار خبره، د افغانانو اقتصاد په ټپه ولاړ دی او دا ډیره عادي خبره ده چې کله محالات دغسې وي د کورنۍ زیاتره غړي په کار کولو باندې مجبوریږي چې بېګا او سبا د پاره یوه ډوډۍ روزي پیدا کړي. اوس مهال افغان ماشومان کوټې ته، پېښور ته، کراچۍ ته په مزدورۍ پسې ځي. دا چې دوی سره هلته څه تېرېږي، څه روان دي، دا ډېره دردونکې خبره ده. حالات دي اوس مهال د افغانستان راتلونکی نسل د تباهۍ په لورې روان دی. ماشوم هېڅ ژوند نه لري، نه راتلونکی لري. همدا اوس دوی سره څه روان دي، په کوم ډول رویه ورسره کېږي. په افغانستان کې د دوی هر حق تر پښو لاندې دی. دوی کوم حق نه لري، کوم ژوند نه لري. نو په داسې حالاتو کې به ورځ څه ولمنځل شي او څه معنا به ولري. همدا ډول د طالبانو په راتګ سره د کمکۍ نجونو په زور ودونه، په کم عمرۍ کې ودونه هم ښه په درس کې روان دي. نو دا لا بله بدبختي ده چې موږ ورسره مخامخ یو، افغان ماشوم ورسره مخامخ دی.
په افغانستان کې د لسیزو په تیریدو سره بیا هم د ماشومانو وضعیت مثبت لوري ته بدل نه سو. ستاسو په نظر علت څه دی؟
هر څه خرابول اسانه دي او بیرته جوړول یې ستونزمن. نو کټ مټ افغانستان او د افغانستان حالات هم دې ته ورته وو. افغانستان د تیرو جګړو د ګاونډیو د مداخلو څخه روغ پاتې نه وو. موږ د جوړېدو په لوري باندې وو. په افغانستان کې په تیرو لسیزو کې د ماشومانو حالات ډېر ښه شوی وو. موږ د نړیوالو کنوینسیونونو غړیتوب درلوده. د افغانانو ماشومانو لپاره هم مادي وي قانون جوړ شوی وو. د کار په اړه یې زخ ډېر ماشومان ښوونځیو ته تلل. د کورنیو اقتصاد مخ پر ښه کېدو وو، یا څه شوی وو. له ماشوم څخه د کار کولو یا د ګټې وټې تمه کمه شوې وه. ماشوم توانېدلی وو چې خپل ماشومتوب او خپل ښوونځي ته تلل یو غوره ژوند ولري. موږ به لا ډېر ښه شي وو. خو بدبختانه د افغانستان د سقوط سره سم بیرته هر څه له منځه ولاړل.
په جګړو کې له ماشومانو هم د وړو سرتیرو په توګه کار اخیستل کېږي. دغه راز په جګړو کې ماشومان زیات قرباني کېږي. نړیوالو کنوانسیونونو ته د جګړې لوري ولې درناوی نه کوي ستاسو په نظر؟
دغه پوښتنه په خپله سوال لاندې راځي، ځکه اوس مهال په افغانستان کې هیڅ حکومت یا حکومتداري وجود نه لري، هیڅ قانون نشته. یو جنګي تروریستي ډله په زور راغلې، د افغانستان واکې په لاس کې اخیستی. دوی به د نړیوالو کنوینسیونونو سره څه په اړیکه کې واوسي، یا به ژوند ورته پاتې شي، یا به درناوی ورته وکړي. په افغانستان باندې اوس یوه دغسې مذهبي سختریزه ډله چې هغه له خلکو څخه په واقعن د ماشومانو څخه په ځانګړي ډول د سرتیرو په توګه کار اخلي، اخیسته یې لا تر اوسه. یو دردونکی حقیقت دا دی چې ګوري، د میرمنو ریاست یا وزارت وجود نه لري، خو د ځانمرګو برید کوونکو د روزنې کنډک وجود لري. نو دغسې یوه ډله تپله چې هغه په رسمي ډول باندې په ډېر ویاړ باندې په یو هیواد کې د ځانمرګو برید کوونکو یا د انتحاریانو کنډک لري، هغه به د نړیوالو کنوینسیونونو یا د ماشومانو د حقونو د پاره څه ژمنتیا څه به ولري؟
د ماشومانو د ارواپوهنې متخصصه رنګیزه نور وه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
راپورونو لړۍ ته دوام ورکوو. د کابل یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د ژمي پراتګ سره د برېښنا پرچاوي زیاته سوې. دوی له ازادي راډیو سره خبرو کې ویلي، له یوې خوا د ژمي پراتګ سره د سون توکو بیې لوړې سوې، له بلې خوا په څلورویشتو ساعتونو کې څو محدود ساعته برېښنا لري. خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د برېښنا شرکت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا هم تفصیل.
د ژمي پراتګ سره د بېوزلو کورنیو مخ زیاتېدونکې ستونزې. اوس د کابل ښار یو شمېر اوسېدونکي د برېښنا له پرچاوۍ شکایت کوي. له دوی یو شمېر له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل، د برېښنا د پرچاوۍ تر څنګ په دې ورځو کې د کابل په بازارونو کې د سون توکو بیې هم لوړې شوې دي. د کابل ښار اوسېدونکی فیصل وایي،
دا خو ژمم راورسېده، نن سبا خو ژمم داسې هوا یخ دي او برق هم نشته. څوک هغه هم شپې 12 بجې راځي تر 4 بجې. ګاز قیمت، تیل قیمت، دا خو یو چراغ هم یو شی نشته چې کینو. او 4:30 کې خالي د 4 ګنټې راځي، دا موږ ویده یو.
د کابل ښار بل اوسېدونکی بشیر چې د طالبانو تر کنټرول لاندې د حکومت کارکوونکی دی، وایي سره لدی چې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شوې، خو بیلونه له پخوا هم ډېر راځي. بشیر ازادي راډیو ته وویل،
کابل کې د برق مسله چې دا ډېره جدي مسله ده، البته د پرچاوۍ مسله یې دارنګه د برق د پرچاوۍ تر څنګ د بیلونو لوړ بیې یا مثلا بیلونه زیات راځي. دغه برخه کې هم اکثره خلک د مشکلاتو سره مخامخ دي. د یو خوانه د برق پرچاوي شي، د بلې خوانه د بیلونو لوړ قیمت په ډېره بیې باندې بیلم راشي، نو بیا خو واقعا هم خلک د ستونزو سره مخامخ کېږي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په پرچاویو کې کموالی راولي او د برېښنا بیلونه دي د هرې کورنۍ د لګښت پر بنسټ وویشي تر څو خلک یې د ورکړې توان ولري. د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي د کابل ښاریانو د دغو اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو له دې وړاندې ویلي وو چې په ازبکستان کې د یوې فني ستونزې له امله به په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د برېښنا پرچاویانې زیاتې شي. ښاغلي میوندي د تېرې اونۍ د یکشنبې په ورځ د دې خبرې په کولو سره ویلي وو چې هیله لري دغه ستونزه ژر حل شي. د کابل ښاریانو لخوا د برېښنا د پرچاویانو د زیاتېدو په اړه په داسې حال کې اندېښنې مطرح کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې به سږنی ژمی ډېر سوړ وي. په کابل کې یو شمېر بېوزله کورنۍ وایي تر اوسه د ژمي لپاره سون توکي هم نه دي اخیستي او اندېښنه لري که د برېښنا پرچاویانې کمې نه شي دوی به دغه ژمی څنګه تیر کړي. افغانستان هغه هیواد دی چې د خپل اړتیا وړ ډېره برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتیش ادارې یا سیګر د حمل په میاشت کې په یو راپور کې وویل چې افغانستان خپله د اړتیا وړ 80% برېښنا له ګاونډیو هیوادونو واردوي چې په دې برخه کې په کلني ډول 220 میلیونه افغانۍ دغه هیوادونو ته ورکوي. خو له دې سره سره لا هم د افغانستان د برېښنا ستونزه نه ده حل شوې او په خپل ځای پاتې.
پاکستان کې د لوی درستیز د کار دوره پای ته رسیدلې او د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر خبرې کیږي. نور له اسمت سروان.
په داسې حال کې چې د پاکستان د لوی درستیز د کار د دورې وخت پوره شوی، د نوي لوی درستیز د ټاکلو پر سر د سیاستوالو ترمنځ ناندرۍ په زیاتېدو دي. د پاکستان د پیپلز ګوند مشر او د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر بلاول بوټو زرداری د هیواد ولسمشر عارف علوي ته خبرداری ورکړی چې د لوی درستیز په ټاکنه کې د ستونزې د پیښولو ناوړه عواقب به د ده په غاړه وي. د پاکستان له قوانینو سره سم ولسمشر که څه هم اجرایي صلاحیت نه لري، تر ډیره یې دنده تشریفاتي ده، خو د لوی درستیز په شان چارواکي که څه هم د صدر اعظم له لوري نومول کیږي، خو د ولسمشر توشیح ته اړتیا لري. په پېښور کې میش خبریال او د سیاسي چارو شنونکی شمیم شاهد وایي، ولسمشر عارف علوي د عمران خان ډېر پلوی دی او عمران خان غواړي چې لوی درستیز د ولسمشر په خوښه وټاکل شي.
په دې وجه هغه ته وزیر خارجه بلاول بټو زرداری دا ویلي دي چې د پوجو په ټول سرلخکر په ټاکلو کې د ګډبډونه کې ځکه چې ته دا خطره محسوسیږي چې اساس نه دا د عمران خان د مرزه مطابق چې کوم ټاکنه ده نو پاغې کې یو کردار الوبوي. اسې خو د پاکستان د آئین مطابق وزیر اعظم با تجویز ورکوي او د وزیر اعظم په تجویز باندې د صدر چې کوم دی نو دی به بالکل په هغه عمل درآمد کوي. صدر ته په دې کې هیڅ قسمه اختیار نشته چې هغه پکې بدلونو کې او یا هغه پکې دغه تجویز مسترد کړي.
د پاکستان ولسمشر د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړاو لري. خو صدر اعظم شهباز شریف چې د پیپلز او څونورو ګوندونو د ائتلاف په نتیجه کې واک ته رسیدلی د مسلم لیگ نواز ګوند غړی دی. د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند چې اوس په اپوزیسیون کې دی د بلاول بوټو ګواښ غندلی دی. له بلې خوا پیپلز ګوند پر خپل رسمي ټویټر پاڼه له صدر اعظمۍ څخه د عمران خان د سلب اعتماد کېدو مهال ته په اشاره کښلي چې ولسمشر عارف علوي د عدم اعتماد رایې د ورکول کېدو په وخت په غیر قانوني ډول هڅه وکړه چې ملي جرګه منحل کړي، نو هیله ده چې دا وار بیا ولسمشر علوي د کوم خنډ د پېښولو هڅه ونه کوي. بلاول بوټو د شنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل هیله لري چې دا ځل به ټولې چارې د قانون پر اساس ترسره شي او دا ولسمشر علوي ته وروستی فرصت دی او که بیا هم ستونزې پیښې کړي د هغو ناوړه عواقب به وویني.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسل کې چې طالبان د 1,000,000 او 100,000 برېښنایي تذکرو د چاپ او د ویش د پیل خبر ورکوي، د برېښنایي تذکرو ځینې غوښتونکي د دغه بهیر له پڅوالي شکایت لري.
کارونه بند شوي دي، الکترونیکي تذکرې ته ضرورت لرم. په دې
سهیلا د کابل ښار اوسیدونکي نوموړي ازادي راډیو ته وایي چې شاوخوا دوه میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره لومړیکنه وکړه خو تر اوسه په اخیستلو نه ده بریالي شوي.
ما الکترونیکی تذکرې ته لیکنه کړې، اپلای مې ورکړې د ډېر وخت وروسته او کارونه یې لږ لږ مخکې لاړه، خو اوس ډېر وخت کېږي چې کارونه یې بند شوي دي. الکترونیکی تذکرې ته ضرورت لرم په دې چې وظیفې ته زما په هر ځای کې راته پکارېږي او دا یو ملي سند ده چې باید ځان سره ولرم، خو اوس کارونه یې نشته بند کړي دي.
د ننګرهار ولایت د خوږیاڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکي کبیر خان هم ازادي راډیو ته وویل چې څو میاشتې مخکې د برېښنایي تذکرې د اخیستلو لپاره نوملیکنه کړې وه خو لا هم په تمه دی او ترلاسه کړې نه ده.
موږ څو څو ځلې برقي تذکرو ته ولسوالۍ نه ولایت ته لاړ شوي، هلته مو ثبتي نامونه ورته کړي، خو موږ ته د برقي تذکرو کارکوونکي چې دي موږ بېغورۍ له امله موږ نوم نه راوځي، موږ ته پام نه نیسي. ډېر وخت کېږي چې موږ ثبتي نام کړی دی، موږ تذکرې په خپل ټیم نه ملاوېږي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو اداره د 1,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ خبر ورکوي او وایي ټاکل شوی چې تر یوې اونۍ پورې په کوریا کې هم 1,300,000 چاپ شوي برېښنایي تذکرې افغانستان ته راورسیږي. دغه اداره وایي چې کوریایي شرکت سره د 3,000,000 برېښنایي تذکرو د چاپ تړون شوی دی. د طالبان حکومت د ملي احصایې او معلوماتو ادارې ویان محمد حلیم رافی ازادي راډیو سره په خبرو کې په تیره کې د برېښنایي تذکرو د ویش پڅ بهیر تاییدوي، خو وایي اوس چارې عادي شوي او د پلازمینې په ګډون خلک کولی شي په ټولو ولایتونو کې په یوه اونۍ کې برېښنایي تذکره ترلاسه کړي.
څه موده وړاندې د الکترونیکي تذکرو د چاپ پروسه یو څه ځنډنی شوله او دا پروسه مو ټکنه یې کړه. پاکه مو ونه دره ځکه دلته مو اولیتونه ورکړم، ځینې کسان چې مریضان یې درلودل د هغوی لپاره مو اولیت ورکړ او الکترونیکي تذکرې مو ورچاپولې. دا اوس په 14 ولایتونو کې پروسه ډېره عادي ده. هر څوک چې یو ورځ ثبتې نام وکړي په هماغه ورځ بایومیټریک اخیستل کېږي، یو هفتې په جریان کې دوی ته تذکره ورچاپ کېږي.
د ښاغلي رافی په وینا په نویو برېښنایي تذکرو کې بدلونونه راغلي دي. نوموړي وویل چې په دې تذکرو کې د جمهوریت لوګو د پخوا په پرتله لویه شوې، د کورنیو چارو وزارت نوم ترې لرې شوی او د ملي احصایې او معلوماتو ادارې نوم پکې ورزیات شوی دی. دغه شان په خبره یې د ولایت ترڅنګ د ولسوالۍ نوم هم ورزیات شوی دی. د برېښنایي تذکرو د اخیستو په چارو کې د ستونزو په اړه اندېښنې په داسې حال کې مطرح کېږي چې د طالبان حکومت د پاسپورت ریاست هم نږدې دوه میاشتې مخکې د پاسپورټونو د ویش چارې ودرولې او د ډېری غوښتونکو له شکایتونو سره سره بیا هم دغه بهیر نه دی پیل شوی.
د نړۍ هیوادونو فیصله وکړه هغه توان به ورکوي چې شتمنو هیوادونو د اقلیمي بدلون له کبله د مځکې کرې ته اړولی دی. نور لیسمت سرونه
د نړۍ بیلابیلو هیوادونو پرون یکشنبه په مصر کې یوه تاریخي موافقه وکړه چې پر اساس به هغو بېوزلو هیوادونو ته مرسته ورکول کېږي چې د شتمنو هیوادونو له لاسه د اقلیمي بدلون په نتیجه کې د هوا د خرابېدو قرباني شوي دي. که څه هم دا یو لوی پرمختګ دی چې د هوا په خرابېدو کې د شتمنو هیوادونو رول تاییدوي او له هغوی څخه بېوزلو هیوادونو ته د تاوان د ورکړې غوښتنه کوي، خو په مجموع کې لا هم دا یوه هوایي موافقه ده، ځکه چې لا هم د مضرو ګازونو د کمېدو پر سر جنجال په خپل حال پاتې دی. وروسته لدی چې د پیسو پر سر پریکړه تایید شوه، خبرې اترې د دیرشو دقیقو لپاره وځنډول شوې چې د هیوادونو استازي د نورو اقداماتو په اړه چې باید رایه پرې واخیستل شي متن ولوستلی شي. دا پریکړه یوه بودیجه رامنځته کوي چې د غونډې برخه والې تاوان یا خساره بولي. دا د بېوزلو هیوادونو لپاره چې له دې خاطره د پیسو غوښتنه کوله لوی بری دی. د اقلیمي بدلون له کبله چې د شتمنو هیوادونو رول پکې ډیر دی، په بېوزلو هیوادونو کې د سیلونو، وچکالیو، سختې ګرمۍ، لوږې او توپان په شان ستونزې پیدا شوې دي. د پاکستان د اقلیمي چارو وزیر شیری رحمان د مصر د شرم الشیخ پریکړه د دیرشو کلونو هلو ځلو نتیجه وبلله. د مالدیب د چاپیریال ساتنې وزیر امینات شاونا پرون اسوشیټډ پریس خبري آژانس ته د دې پریکړې په اړه وویل، دا د دوی په شان هیوادونو ته هغه حل لار ده چې له مودې راهیسې په لټه کې وو. د مصر په شرم الشیخ کې د اقلیم په اړه سژنې غونډه د هغو ژمنو په عملي کېدو متمرکزه وه چې د هیوادونو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو له کبله پرې څرګنده سلانه وشوې. په 2014 کې د پاریس د اقلیمي موافقې پر اساس ټاکل شوی و چې هیوادونه باید اجازه ورنه کړي چې د مځکې د کورې د تودوخې درجه له 1.5 پورته شي. د پاریس په کانفرنس کې 115 هیوادونو ژمنه وکړه چې د ګلتوني ګازونو خپرېدا به تر 2030 پورې په سلو کې 45 کموي، خو هیوادونو پر خپلو ژمنو عمل ونه کاوه.
اوس هم یوه بهرنۍ مسله، له 9 میاشتو وروسته په لومړي ځل له کیف څخه خرسون ښار ته د ریل ګاډي تګ راتګ بیا پیل شو.
اوکراین بیرته نیول ښار خرسون ته د ریل ګاډي تګ راتګ پیل کړ، او له دې سره هم مهاله اوکراینی پوځیان د دونباس په ختیځ کې د روسي ځواکونو له شدیدې جګړې سره مخامخ دي. په دې سیمه کې روسي پوځیانو خپلې مورچې ټینګې کړې دي. له کیف څخه خرسون ته د ریل ګاډي تګ چې د اوکراین د ریل لارو ملي ادارې اعلان وکړ، که څه هم کوچنی خو له سمبولیک نظره لویه بریا ګڼل کیږي. څکم یوه اونۍ وروسته له دې چې خرسون له روسي ځواکونو بیرته ونیول شو، د اوکراین د ریل لارو ادارې دې ښار ته د ریل ګاډو تګ راتګ پیل کړ. دا د سږ کال د فبروري له 24 وروسته د اوکراین لومړنی ریل ګاډی دی چې خرسون ته ځي. چارواکي وایي چې له دې استبا په منظم ډول خرسون ته ریل ګاډي تګ راتګ کوي. له بلې خوا د بریتانیا صدر اعظم د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د لیدو لپاره پرون شنبه په نااعلان شوي سفر کیف ته لاړ. ریشي سوناک په کیف کې اوکراین ته د وسلو نوې مرسته اعلان کړه. د ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د درون یا بې پیلوټ الوتکو په شمول د هوایي دفاع وسایل ورکړي. روسي پوځیان د اوکراین پر ضد په جګړه کې له هوایي ځواک په تیره بیا بې پیلوټ الوتکو څخه ډیر کار اخلي او هڅه کوي چې د اوکراین د انرژۍ تاسیسات له منځه یوسي. اسوشیټډ پریس خبري آژانس ویلي چې بریتانیا به د 8 میلیون ډالرو پر ارزښت د هوایي دفاع وسایل اوکراین ته ورکړي. دا لکه چې ریشي سوناک د بریتانیا صدر اعظم غوره شوی کیف ته لومړنی سفر دی، او د دې شوډنه کوي چې سوناک د اوکراین په اړه د بریتانیا د مخکینی حکومت پالیسۍ ته دوام ورکوي. د اسوشیټډ پریس خبري آژانس له مخې بریتانیا د روسیې په وړاندې په جګړه کې د اوکراین یو مهم ملاتړ کوونکی دی، او تر اوسه پورې د اوکراین پوسته د 2.8 میلیارد ډالرو پوځي مرسته ورکړې ده.
په کندهار کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي د سپین بولدک چمن د دروازې د تړل کېدو له کبله افغان سوداګرو ته میلیونونه افغاني زیان اوښتی. د دې دروازې تړل کېدو پر بیو څومره اغیز کړی؟ ازادي راډیو دا پښتنه پر خپلو ټولنیزو شبکو له خپلو مینوالو کړی ده. ګڼو کسانو ورته خپل نظرونه لیکلي دي. الحاج فضل محمد حقمل لیکي، دغه سوداګران کې ملي شخصیتونه وي او دغه غریب ملت درد ورسره وي، نو د نورو همسایګانو څخه ولي د راکړې ورکړې قراردادونه نه کوي چې دوی دغه پاکستان پیدا کړی دی؟ عبدالقدیم واحدي لیکلي، دا تاوان تنها د افغانانو نه، ترموش د پاکستان په تاوان ډیر دی. افغان تجاران دي نوري لارې چارې ولټوي. عزت مسعود لیکلي، تر اوسه خیر او خیریت دی. افغانستان یو تجارتي کوریدور جوړ کړی چې له کبله د افغانستان په اقتصاد هیڅ اثر نسی کولی. بل اړخ منافق گاونډی دی، ځکه چې متضرر دی چې الهي عذابی ټولې کروندې له موسمي سبزیجاتو خالی کړي او زموږ پیازو ته محتاج کړل. شریف سالارزای لیکي اغیز ده دي چې د نورو مملکتونو سره تجارت نه لري، بس د دې صادراتو ته ناست یو او مالونه څو برابر ګران را باندې خرڅوي. زبیح الله احمد زای لیکي، هو موږ تر اوسه کومه خاصه اغیزه نه ده لیدلې، شکر له نورو ملکونو سره مو حالات ښه دي، تر اوسه تجارت ښه روان دی. عثمان خان لیکي، سبحان الله موږ ډیر غنی طبیعت لرو، به یې پر خپل ځای دي که یوازې خوسا ام جګ سوی وي نور هر څه سم روان دي. سیلاب سمندر لیکي، د هیواد د صادراتي او وارداتي دروازو تړل پر اقتصادي وضعیت مستقیم اغیز کوي. زما په نظر سلګونه میلیونه افغانۍ زیان به د کرښې دواړو غاړو ته تجارانو ته اوښتی وي. دا و د اوریدونکو نظریات. له دې سره د خپرونې نیمایي ته ورسېدو. دا هم د دې خپرونې مهم خبرونه یو ور بیا. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی صندوق یا یونیسف یوې چارواکي د ماشومانو نړیوال ورځې په مناسبت د ټولو ماشومانو پر مخ د ښوونځیو د پرانیستل کېدو غوښتنه وکړه. د یونیسف د ارتباطاتو مسؤلې سمورت په یو څو ټویټونو کې ویلي، نن د نومبر 6 د ماشومانو نړیواله ورځ ده چې په 1989 کال کې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون لاسلیک لمانځل کېږي. د نړۍ هیوادونو د دغه کنوانسیون په لاسلیک سره د تعلیم د حق د ساتنې په ګډون د ماشومانو د حقونو د ملاتړ ژمنه وکړه. د سالنګونو د ساتنې او څارنې مشر محمد یعقوب وایي چې د دوو ښځو او یو ماشوم په ګډون 9 کسان په ټرافیکي پیښه کې مړه شوي او 40 تنه نور ټپیان شوي دي. پیښه په شمالي سالنګ کې شوې ده. شغلی یعقوب زیاته کړه، یو مسافر وړونکی بس له کابل د مزار شریف پر لوري روان و چې تیره شپه د خنجان ولسوالۍ په تخت سنگ سیمه کې له سړک واوښت او سیند ته ولوېد. هغه د پیښې علت د بس موټر تیز چلول او تخنیکي ستونزه بللې ده. د طالبانو چارواکي وایي د پاکستاني لوري سره د کندهار سپین بولدک چمن ترمنځ د دروازې د پرانستل کېدو مذاکرات پای ته رسیدلي او ژمنه سوي چې دغه دروازه به سبا دوشنبه سهار د مسافرو او ترانزیت پر مخ خلاصېږي. د طالبانو حکومت د کندهار د بهرنیو چارو ریاست سرپرست ملا عبدالشکور حقانی وایي، له پاکستاني لوري سره تر دوه ځلې کتنې وروسته ژمنه ورکول سوي چې دغه دروازه به سبا پرانستل کېږي. د سپین بولدک چمن ترمنځ دروازه د تیر یکشنبې په ورځ د یو نامعلوم کس لخوا په دروازه کې پر پاکستاني سرحدي ځواکونو تر وسلوال برید وروسته وتړل سوه. د ترکیې دفاع وزارت وایي د سوریې په شمال او عراق کې پر ځینو سیمو حملې کړي چې د کردانو ډلې په نشه کړي دي. انقره د کردانو دغه ډلې په استنبول کې د تیرې اونۍ د چاودنې مسؤلي ګڼي. د ترکیې دفاع وزارت نن په اعلامیه کې ویلي چې د دوی جنگي الوتکو د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK پر مرکزونو او د ولسی خوندیتوب پر قطاعاتو حمله کړې دي. د اعلامیه په دوام د پوځي عملیاتو په تړاو راغلي چې د ملګرو ملتونو د منشور د 15 مادې پر اساس ترکیې دغه عملیات د ځان د دفاع لپاره کړي دي. د استنبول په مرکزی برخه کې د تیرې اونۍ په 14 کې لږ تر لږه 6 کسان ووژل شول او تر 80 زیات نور ټپیان شول. د ایران د سوک وهنې ملي فدراسیون مشر ویلي چې په ایران کې د څو اونیو اعتراضونو د ملاتړ له کبله ایران ته له ستنېدو ډډه کوي او غواړي چې د بې عدالتیو په وړاندې د ایران د ملت غږ وي. حسین سوری دا خبره پرون د ازادي راډیو له ایرانی څانګې راډیو پردا سره په مرکه کې وکړه. هغه چې دا مهال د ځوانانو د سوک وهنې په یو ټورنمنټ کې د ګډون په هدف په اسپانیا کې دی ویلي چې ایران چارواکي له شرافت څخه بې برخې دي. حسین سوری د څرګندونې داسې مهال کوي چې په ایران کې د یوې 22 کلنې میرمنې ماسا امینی د وژل کېدو په غبرګون کې اعتراضونه روان دي.
د ورکوښو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ورکوښو عزیزانو د خبرونې ګرانو دوستانو او د ازادي رادیو عزتمن اوریدونکو سلامونه او نیک هیلې مې ومنئ. تاسو ته د شو شیبو او بشپړې روغتیا د لرلو په هیله د نن ورځې د خبرونه زه تیار شوم تاسو ته وړاندې کوم. قدرمن اوریدونکو، په تیر اونۍ کې بیا هم ستاسو لخوا موږ ته ګڼ شمېر پیغامونه را رسېدلي دي چې یو تعداد یې د ځینو ورکوښو کسانو د پیدا کېدو زیری راکوي او یو شمېر یې هم د ځینو ورکوښو خپلوانو او دوستانو د لټې په باره کې دي. نو د دې لپاره چې په دې پروګرام کې ستاسو زیات شمېر پیغامونه ځای کړو، نو را به سو سمدستي به د هغو ګرانو اوریدونکو پیغامونه سره واورو چې ستاسو د ځینو ورکو عزیزانو په هکله معلومات راکوي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دادا دل رسول کدمون اردن کا کارکون کو سلام نہ پدی دن سول رسول خاص صلی اللہ علیہ محمد خادم دل میں ولات واشر رسول صلی اللہ علیہ پاڑی ٹیما لو جو کا پیڑا کرے داوت پنامہ بنی تکرم اصل کال کے بام جیسے کہ وسیع ہے پاسل کی دری جب ایکار تو کوڑ کی داوت پاڑ بند فل داوت تنا کی نو زمر سر واسل سے رہے زلی اچھے پر وقت ہوا سوارلس اتوش نول
گران اورور اختر محمد خادم ستاسو پیغام مخبور کر لکه څنګه چې تاسو به هم متوجه سوي یاست دغه پیغام پورا نه دی ثبت شوی، نو تاسو دغه پیغام د سره ثبت کړئ او موږ به یې هم په تکرار سره درته خبر کړو. مننه.
سلامونه تاسو ته او هغه خواږه چې غوږ دی ازادۍ رادیو ته کې به ټول خواږه ته خاص سلام دغه خیر. زه د ټلیفون پر لیک او تل شم زول حکم ارخیل غم به لنګرهار ولایت لکامې ولسوالینا. زما یو دوست چې یو ماشوم پیدا کړی دی، نوم یې دی خلکیار، د پلار نوم یې دی عثمان. د تیرو درې ورځو راهیسې پیدا کړی دی، نو د دې ماشوم نښه نښانه دا ده کندارۍ خولۍ په سر ده او د دې چپ لاس دوه ګوتې هم کږې دي او تورې څپلۍ او سرې جامې دي. نو که د هر چا وي یا څوک معلومات لري نو ما ته دې په دغه ټلیفوني شمېرو زنګ ووهي. واټساپ پې هم شته، صفر اتاویا څلور اتیا پنځوس درې سوه پنځه دېرش. رسالا شمېره بیا د تکرار وایم، صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. روشن شمارا د توایم، صفر نهاویا اویا پنځه شپېت شپږ سوه نه نوي. تکرار وایم، صفر اووه نه اووه صفر شپږ پنځه شپږ نه نه. اتصالات شمېر بای او بی وایم چې واټساپ یې هم شته، د چا عکسونه په کار وي هم ورلېږم، صفر اووه اته اته څلور پنځه صفر درې درې پنځه. بیا اتصالات شمېر وایم، صفر اووه سوه اته اتیا څلور سوه پنځوس درې سوه پنځه دېرش. د ازادۍ رادیو څخه یو نړۍ مننه. زما روشن صاحب تانه دا غوښتنه ده چې دا پیغام بار بار نشر کړي تر څو د دې کوچنۍ کورنۍ بدل شي، دا کوچنۍ ډېر ژاړي. تاسې ته ښه خبرونه خوښدارېدونکي، پاک الله ومل شه.
وعلیکم روشن صاحب، تاسو سلامونه تخنیکر ته ټولو مینهوالو ته وخت مو په خیر. زه سید مقبول محمد د کابله نغل تمن سره ماشین د بشیر په نامه د شپږ کلو به لږ ثابت دي لري ته په ناتور یم پرتن دي که اور هوا دا ماشین ته لاس کې نه ماته په دغه شمیره زنګ وهي ته تر اوسه شپه دا بیا د لاسو سالور څنګه اوس پاسه اوس د شپې ته یعنی ست پرو ته شپږ دوا څنګه سالور و شپږ سالور د خدای په مان.
محترم اوریدونکو، موږ تاسو پیغام خبر کړ، خو تاسو ژغ دغه پیغام په یو برخه کې په سمه توګه نه اوریدل کیږي، نو تاسو لطفا خپل پیغام د سره ثبت کړئ. مننه.
السلام علیکم طاهر شان صاحب، مان سلامونه احترامات قبول کړه. دې لټره تروغ او جوړ به د عبدالعلی اشنا د هلمند ولایت نه دالیو سلیم استاد راډی کنیولې. طاهر شان صاحب، ما ملګری یو ماشوم پیدا کړی چې څلور تیزه کال عمر لري، کده هر مسلمان ورور وي زمو سره په دې ټلیفون شمیرو اړیکه ونیسي. اتصالات شمیره صفر و اته نه دوه شپږ یو پنځه شپږ و. اتصالات شمیره بیا تکراروم، صفر و اته نه دوه شپږ یو پنځه شپږ و. او روشن شمیره صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور. روشن شمیره بیا تکراروم، صفر و نه پنځه شپږ صفر پنځه دوه درې څلور. د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې زموږ پیغام نشروي او طاهر روشن صاحب دا پیغام په بار بار نشر کړ. تر بیا د خدای په امان.
قدرمن اوریدونکو، زموږ یو اوریدونکی چې خپل نوم یې نه دی ویلی، موږ ته د ماشومې نجلۍ عکس را لېږلی دی او وایي چې دغه نجلۍ د دوه کالو په شاوخوا کې عمر لري او خپل نوم نسی ویلی او د کندهار په ولایت کې پیدا کړی دی. په دغه عکس کې د دغه ماشوم انجلۍ سره کالی پتن دي. نو که هر څوک د دغه سوی ماشوم انجلۍ چې عمر یې 2 کلنه او سره جامې اغوستې وي په لټه کې دي په تیره د کندهار ولایت او د هغه په شاوخوا کې، نو دغه ټلیفون شمیرې ته دي زنګ ووهي: 0 00 00 00 55 55. شمیره بیا تکراروم: 0 00 00 00 55 55.
سلامونه روشن سم محترم تا تا او هغه خواږه چې ترتیبوي ازادي ټول ته زمری سلامونه د وخت بخیر ګډونوال در سره خالق یار یار ننګرهار ولایت کمینه ما روشن سم محترم دغل تموګ یو تن کوچنه پیدا کړ چې نوم یې شالالا د بلار نوم یې سید ولی دی روشن سم محترم نو کړه کوچنه له هر چا وی لمه سر دې په دغه دوه شمارو وړي کوونی سي فایل کې اتصالات شماره وایم چې واتس اپ پہ هم شته: 0 5 2 2 1 2 0 5.
سلامونه نیک هیل احترامات روشن سے محترم تا تا قوم سو چوری آزادی ټولو ته خاص او ځانګړی سلام دا وخت په خیر ز خالد ارمان د ننګرهار ولایت د کامی ولسوالۍ سره تاسو سره پیغام پریدم. روشن سے محترم ما یو کوچنی پیدا کړی دی چې شپږ کالو په عمر دی، نو د انساني او همدردۍ د مخې ما سره په دغه شمېره اړیکه ټینګه کوي: 0 5 5 5 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
سالور دوا سفر یو اری بخش میرا ہم وائم سفر واویا دیر نوی شپک سو شپارت
گرانو دوستان د یو شمیر پیدا سویو عزیزانو پیغامونه مو واویدل در راستون کو څخه ډیر مننه په دې هیله چې تاسو کوم دوست او نږدې خپل هم په دې جمله کې وي کنه نو په دې امید او هیله چې هغه هم پیدا سي اوس به هم دغه اوریدونکو پیغامونه په ګډه سره وورو کوم چې د خپل ورکوسو عزیزانو په لټه کې دي.
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گلڈل مند گریش سوالی سر پاری کے انوش جانا یو داما زی تقریباً دا سلور کال کیر دا منیر پا نام دی نو ایس پارا مر معلومات نلرو ار سوک چه پارا معلومات داری پا داغ نمبر دی مرتا تلی پن ہوئی کے سپر و تک سلور و سلور یو دری سلور یو شمیاری اگر بیا تکرار رو ما سپر و اته تلور و تلور یو درې تلور یو دغه شمیره د دغه شمیره یو چې مسل معلومات وکړي نو ډېر جن خوشاله کیږي. د کنجاب د سیمې د ګریشت ولسوالۍ د لمن د ولایت منیر په نامه تقریبا 30 کال عمر لري. السلام علیکم.
سلامونه نیکی هری دادا دی راډیو کارکونکو او ریدونکو ته خکسار د لاندې مل جلال آباد نه دلتا په جلال آباد کې د مونږ لسیمې یعنی د سرکې لسیمې او ماشوم به درک شوای دی تقریبا 3 ورځې کېږي سری جامې پتن دي او دغه تور رقم سپلای په خو دي او د سری جامو کې تور تور نه هم شوی دی لګینه تور او سری جامې سره ګډي وړي دي نو کار چا کتلې وی دور تخپل د ټلیفون شماره وایم په دغه دماغ سره اړیکه ټینګه کی د ټلیفون شماره د 0953 9 یعنی 0 0 0 9 5 9 0 ادادی ریڈ نمن یو جہان او دغه پیغام نشر کی او بار بار نشر کی تر څو د خپل کچھ نه خپل کورنۍ تور سی خدای په امان.
السلام علیکم. او دل حمد مومن یملا کندهار ولایت څخه ازما یو د سرکړي د رحیم الله په نوم کې څوک په اړه معلومات لري؟ ماته چې په هر شمیره چې د افغان د سیم د زنګوي شمیره ده 0 0 0 3 5 5 3 0 0 د شمیرې تکرار دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 نه نه دری شپاش پینزه بری او او د شمیرې تکرار دی صفر او نیوی شپږدېش دره پنځوس او اویا اویا هم بل شمیره د ام ټی ان ده صفر او بیا او بیا او درې شپږ پنځه درې او او د شمیرې تکرار دی صفر او سو او اویا شپږدېش دره پنځوس او اویا دا د روشن شمیره یو ځل بیا وایم صفر او نه نه درې شپږ پنځه درې او او د خدای په نوم
د ازادي رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله. زموږ ورک عزیز ورور چې ورک دی د متی الله په نوم باندې دی د شپانس کال عمر لري او د څلور میاشتې یا څلور نیمې میاشتې کېږي چې ورک دی. خپل د کور څخه درک سوی دی د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ د شرک د کلی دی. خپل د کور څخه درک سوی دی که د چیرې د چا په اړه باندې معلومات وي او یا ورسره وي په دغه شمیره باندې د زموږ سره اړیکې ونیسي. صفر اووه درې یو دو پنځوس دولس یوولس شمیره یو ځل بیا صفر اووه درې یو پنځه دوه یو دوه یو یو. وسلام په احترام.
له هر څه نه مخکې د رادیو ازادي کارمندانو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زما نوم احمد شاه د مزار شریف د ولایت د دولت آباد د ولسوالۍ د سرکمبز د کلي اوسیدونکی یم. په نامه د محمد ایوب د عبدالله خان زوی دوه کاله مخکې د ایران په لاره کې ورک سوی ده. که څوک خبر لري په دغه نمبر دې زموږ سره اړیکه ونیسي. صفر افسد او افتاد یک نو د یک اشتاد سی پنځه او شش صفر اووه سوه یو اویا یو نوي درې اتیا شپږ پنځوس.
سلامونه د ازادي راډیو کارکونکو مینهوالو ته. محمد جانان د کابل څخه دغل ته موږ نه یو ماشوم نه درک شوی د فرمان الله په نامه د شپږو کدو به لږه ثابت تکلیف هم لري تور بوټونه تورې جامې پرتان دي. هغه ورور ته معلومات یې نو ماته د دغه شمېره زنګ وهي د انټیل شمېره د صفر اووه اویا اتیا نه شپږ سوه اته اویا یعنی صفر اووه اووه ته صفر دوه نه شپږ اووه اته د خدای پام.
ہلو السلام علیکم. زائے خبر کوم دی خوست ولایت دی زیوندون ولسوالی دی اکا کلی وسیدون کیم پیمو زوای رک شوی دی حبیب الله په نامه دی یوری سمی ولا نه میگی یو بیت الله نه میگی بل رحیم الله حبیب الله ورک دی شپه گو کول کیږي کوبل تلور دی کوبل نه بدارا کرے تا مروبنی وکا زادر دیو چی دا څو څو ور نشر کا ډیر مروبنی او بلر می د تکړه وو نیم صاحب شو ته چې دا واپس بیا وکا نو مهرباني به وکړي د اسلامي ورورې وخې چې چا ته وي په دغه لمبر زنګ ووایي. زه له غونډې سیم لمبر ورته وښیم صفر اووه صفر پېږ شپېږ یو اووه اووه څلور نه روشال لمبر صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر یو شپېږ یو نه دی شپېږ دی خیر کې روشان خیري شپېږ دی بیا لمبر ته وښیم صفر اووه افغان نیسیم صفر شپېږ شپېږ یو اووه اووه څلور نه روشان لمبر بیا صفر اووه نه اووه اووه نه درې څلور صفر شپېږ دا مو اخري لمبر دی. نور په دغه ټلیفون زنګ ووایي
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خمزان قبلہ کلم د هلمند ولایت د ندالی ولسوالۍ نه خبر کوم. ما یو هم سایه چې دی د حمد الله کازی دی او د زوی نوم یې زبی الله دی. خامخا کیږي دا اوه میاشتې کیږي چې ورک دی. نه د مرګ معلومات څه نه د ژوند معلومات څه که حج چارې تللی وي یا په هکله معلومات لري مسره دې په دغه شمېرو اړیکې ونیسي. صفر اووه صفر دوه پنځه نوي ناتیا او بل شمېره صفر اووه صفر اته شپږ سوه دوه پنځوس دوه سوه څلور. شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر اووه صفر دوه بیا دوه پنځه نه صفر اته نه. وسلام ازادي راډیو د خدای په امان.
سلامونه نیکی روشان صاحب تاسو څوک چې د ازادي رادیو د لارې دا برنامه او ټول ته سلامونه کوم. الهمشبه جان فریادیم له هلمند د پیغام په زمان خدمت یو دوست هغه محمد نمیز د عبدالهادي اکا زوی دی. کم از کم 9 کاله 3 کاله عمر لري. نو د خپل کور نه دغه څه ویلي چې هر چا ته په اړه معلومات وي مې د خپل ژغ او مغرې په دغه ټلیفون شمېرو اړیکه ونیسې. ټلیفون شمېرې وایم 0 1 0 8 5 2 4 4 9 1 او بله شمېره وایم 0 1 0 5 2 3 5 2 شمېرې تل بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 4 بیا 4 9 او بله شمېره وایم 0 1 0 5 2 4 3 2 0 5 2. نو هر چا ته کې په اړه معلومات وي یعنې چې ته مثال پاتې وي نو ما ته دې په دغه شمېرو اړیکه ونیسې. شمېرې در بیا تکراروم 0 1 0 8 5 2 4 3 2 1 0 5 2 3 4 5 6 7 8 9 خو چې مې د لاسه کې ستاسو پیدا کړې شوه ښه ژوند بیا د خوښ وم.
سلامونه روشن صاحب محترم ته او هغه خواږه چې ترتیبوي ازادي رادیو ټولو ته خاص سلام کوم. همدا وخت په خیر ګډونوال در سره عادل ارمان د ننګرهار ولایت له کامی ولسوالۍ نه يم. راځم پور کوشو عزیزانو کې در سره پیغام پریږدم. دا چې زما د کاکا زوی اجمل د فلان نومي سید محمد نومي یو مش مخکی د پاکستان د تک پر محل نادر کشوي دی. دغه شخص په اړه که هر چاته معلومات وي د انساني همدردۍ له مخې دي ما سره په دغه دوه ټلیفونو غبرګو شمېرو اړیکه ونیسي. اتصالات شماره وایم چې واټس اپ پرې هم شته 0 3 1 10 4 4 9 9. یو ځلی بیا وایم 0 1 3 1 0 1 3 4 9 9. بل اتصالات شماره هم وایم چې په دې واتس اپ هم شته 0 1 8 9 8 21 1. یو ځلی بیا تکراروم 0 1 8 0 8 9 2 1 1. روشن صاحب محترم له وخت را کول مو نړۍ نړۍ مننه. تاسو په پاک رب سپارم باقي خو وخت خې شوي الله مو ملش.
بیا السلام علیکم بدی هله چې جوړ رو خوش خوشاله بیا محمد عیساق افغانم لکندهار څخه. خیر روشن صاحب مخکې په چیرو پیغامو کې یو دوست پیغام پرې شو د لمن څخه ولمر یو دوست پیدا کړی د کندهار سره غلوي کچیر هغه دوست ما زغ اوري زما سره پر دغه ټلیفون نشي میرا اړیکه ونیسي. هغه دوست مشته جرا وستاري لمن څخه یو دوست پیغام پرې شو ولمر یو پیدا کړی د کندهار څخه دی کچیر هغه دوست ما زغ اوري زما سره پر دغه ټلیفون نشي میرا اړیکه ونیسي. افغان ویسي نشي میرا ده 0 1 0 8 3 3 0 9 2 5. اتصالات شمیره ده 0 1 8 1 1 0 0 9 2. شمیره یو ځل بیا وایم 0 1 0 8 10 15. اتصالات شمیره 0 8 0 10 0 8 2.
ګران وروره محمد اساق افغان تاسو خو زموږ همیشنی اوریدونکی یاست او د پیغام د پریښولو په سیستم باندې پوهیږئ. خو په خپل دغه پیغام کې مو د هغه ورکسي وکاس نوم د یاد وتلی دی. نو د مهرباني لمخې خپل دغه پیغام د سره ثبت کړئ او په هغه کې د دغه ورکسي ماشوم نوم او نشانه چې تاسو په وینا کوم اوریدونکی پیدا کړی دی یاد کړئ ترڅو هغه اوریدونکی پوسی چې څوک دی مننه.
سلامونه نیک هله احترامات د زده رادیو کارکونکو او ریدونکو ته. ظریف خان د زده ما جلال آباد ښار څخه زما یو دوست د باسط په نامه نظر کښې دی کې هر چا د پاڼو معلومات وي لمه سره په لاندې شمېرو اړیکه کوي نسي. لومړی افغان بیسیم شمېره وایم 0 1 0 5 نه اتیا یو سل شپږ اتیا. یو ځل بیا تکرارم: صفر اووه صفر پنځه نه اته نه یو اته شپږ. د اتصال شمېره ده: صفر اته اویا اووه نوي لس یو سل اته دېرش. یعنې صفر اووه اته نه اووه یو صفر یو درې اته. د روشن شمېره ده: صفر نه اویا اته سوه شپږ نولس پنځلس. یعنې صفر اووه نه اته صفر شپږ یو نه یو پنځه. په دغه شمېرو ما سره اړیکه ونیسئ. تاسو ته ښه خپرونه.
سلامونه مینا ګرون احترامات روشن سے محترم تا تو آزادی راډیو د ورکوشو اجزانو د خپرونې کارکوونکو اوریدونکو ته وایم. خالد خوګیاڼی د ننګرهار ولایت د خوګیاڼی ولسوالۍ نه مې اړیکه نیولې. زمونږ یو ملګری چې نوم یې کامران د پلار نوم خیرالله دا درې میاشتې کېږي چې د خپل کور څخه نه درک شوی دی. نښانې په دې ډول دي: عصبي تکلیف لري، شنې سترګې، غنم رنګ رنګ لري. که هر څه ته د هغه په اړه معلومات وي نو د انساني همدردۍ له مخې دې ما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي. دا ټلیفون شمېره وایم: صفر اته اویا اووه نوي څلور سوه پنځوس دوه اویا. صفر اووه اته نه اووه څلور پنځه صفر اووه دوه.
همداراز زموږ یو ګران اورېدونکي موږ ته یو لیک راستولی دی چې په هغه کې د خپل یو ورک شوي ملګري پلټنه کوي. نوموړی لیکي: زما نوم خلیل الله دی، د پلار نوم مې سالم احمد دی، فعلاً د چک جمهوریت د پراګ په ښار کې ژوند کوم. زما یو ملګری چې سلیم جان نومیږي د فدا محمد زوی دی او عمر یې د پنځه څلوېښتو کالو په شاوخوا کې دی. نوموړی ډېر کلونه مخکې زما سره د کابل ښار د یولسمې ناحیې د بهقي په ښوونځي کې چې د تندورسازۍ په سیمه کې وه یو ځای و. که چیرې هغه په خپله زما دغه پیغام اوري او یا کوم بل څوک د هغه په هکله معلومات لري نو د مهرباني له مخې دې په دغه شمېره ما ته زنګ ووي: صفر صفر څلور صفر دوه، چې دا البته د دغه مملکت او ښار کود نمبر دی. وروسته بیا اووه دوه اته درې درې دوه صفر صفر دوه. شمېره بیا تکراروم: صفر صفر څلور دوه صفر اووه دوه اته درې درې دوه صفر صفر دوه.
سلامونه روشن صاحب محترم تا تو هغه خواږه چې وږ دی آزادۍ راډیو تعقیبوي ټولو خوږو ته یو خاص سلام. همدا وخت په خیر. زه کډنوال شوم مقدس حیران مو د ننګرهار ولایت بیا د کامې ولسوالۍ څخه. زموږ د کاکا زوی چې شبیر نومیږي د پلار نوم یې جانزیب دی، د غزنی ولایت کې نادرکه شوی دی. د دې هلک که هر چا ته معلومات دي د انساني همدردۍ له مخې دي په دې دوه غبرګو شمارو اړیکه ونیسي. شمارې ورته وایم: اولنۍ شماره اتصالات د صفر اته اویا پنځه ویشت درې دېرش پنځه سوه پنځه پنځوس. یعنې صفر اووه اته دوه پنځه درې درې پنځه پنځه پنځه. بله روشن شماره د صفر نه اویا اویا دوه څلوېښت اته سوه شپږ څلوېښت. یعنې صفر اووه نه اووه صفر څلور دوه اته څلور شپږ. اتصالات شماره او ځل بیا وایم: صفر اته اویا پنځه ویشت درې دېرش پنځه سوه پنځه پنځوس. روشن صاحب زما دا پیغام بار بار نشر کوي، له تاسو څخه نړۍ مننه. ښه وختونه، الله پمان.
قدرمن اوریدونکو، د همدې ورسی پیغام په اوریدلو سره ستاسو د نن ورځې خبرونه پای ته رسیږي. تاسو بیا هم د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې خپل پیغامونه ثبت کړئ، موږ خامخا درته خبرو. تر راتلونکي خبرونه پوري چې بیا به هم په همدې ورځ او همدې ساعت ستاسو په خدمت کې یو. تا تاسو ته سوکاله ژوند او ښه چاري غواړم. د خدای پامان. مختمو ګلونه.
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو، تاسو چې خپل ورک شوی عزیزان لټوي کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. 00420221212